ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د 1400 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې اتمه ده چې د 2018 میلادي کال د جون له 9 سره برابره ده. د پنجشنبې ورځ ده. زه نوریاس نوري د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اورای چې په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري کیږي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله من دی چې د روسیې او امریکا ولسمشران په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کیدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ایتلافي ځواکونو سره کار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا هیله من دی چې د روسیې او د امریکا ولسمشران به د سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ سره خبرې وکړي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. تر دې یو ورځنۍ غونډې مخکې سی این بی سی امریکایي تلویزیون ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې دوه موضوعات مهم دي.
The main focus will be what more we can do to train the Afghans.
اصلي تمرکز به پر دی وی چې موږ نور څنګه کولای شو چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه وروزو، همدارس څنګه هوایي ځواکونه ته پراختیا ورکړو. افغانستان شاوخوا 10000 کوماندو ځواکونه لري چې حکومت غواړي د نړیوالو په مرسته د غوسرتیرو شمیر دوه برابر کړي. ورسره په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اوري. د امریکا د لوی درست ځانو د کمیټې مشر لافوان چارواکو سره خپل لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. جنرال جوزف دانفورد کابل ته د خپل سفر په څلورمه ورځ د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درست سره وکتل. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې جنرال دانفورد پرون د لیدنې کتنې پر مهال وغوښتل چې تیرې لاسته راوړنې خوندي شي. د همداراز ټینګار وکړ چې د یاغیانو مشران باید وځپل شي او د هغوی ځاني او مالي سرچینې وچې شي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کیدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ایتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کیدو یا ټپي کیدو له خطر سره مخامخ دي. د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ټولو 8 غړو د پوځي پالیسۍ دغه لایحه تصویب کړه چې هغو افغانانو ته چې د مهاجرت د ځانګړي پروګرام مستحق پیژندل شوي د نورو ویزو ورکړه هم پکې شامله ده. دغو ملکي افغانانو له ایتلافي ځواکونو سره ژباړونکو، اوروژونکو او د سختمنی چارو د کارګرو په توګه کار کړی خو وسلوال مخالفین خائنان بولي. د دغه کمیټې ډیموکرات غړي جین شاهین چې دغو اضافي ویزو لپاره هڅه کړې وای، متحده ایالات دغو ملکیانو چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره حیاتي مرسته کړې ډیر پوروړی دی. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې دوی پولیس وژل شوی. د بدخشان د ولایتي شورا مشر عبدالله نظری د چهارشنبه په ورځ ویل دا دواړه خويندې چې د اختر تر رخصتېدو وروسته غوښتل کار ته ولاړې شي. د نظری په وینا دا دوی پولیس وسلوالو کسانو په ډزو وژلي. تر اوسه چا د دوی برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د 40 سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جولای په 8 او 9 د جرمني په هامبورګ کې د جی 40 یا د نړۍ د 40 سترو صنعتي هیوادونو سرمشري زوشي. لاوروف د روسیې په کراسنودار ښار کې پرون وویل موږ د ارتباط د حقیقت پر بنسټ ویلی شو چې دا خبرې به وشي، ځکه چې دواړه ولسمشران به په یو وخت کې په یو ښار کې په یوې ودانۍ کې او په یوې خونه کې وینو. ښایي دا به سمه نه وي چې دوی به خبرې ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې په ځانګړي ډول ولسمشر پوتین او ولسمشر ترامپ ته دا مهمه ده چې د سوریې د جګړې په اړه وغږېږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل له اوکراینا او د اوکران په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو څخه وغوښتل چې لګول شوی اوربن وغځوي او زیاتوي چې هغه کولی شي یوې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. گابریل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په یوه ګډ خبر کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل چې دا منطقي نه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصو وختونو کې اوربند وکړي او په نورو وختونو کې ونه کړي. د منسک د سولې د تړون سره سره چې د 2015 کال په فبروري کې لاسلیک شوی، په تیرو دریو کلونو کې د اوکراین په ختیځ کې په شخړو کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي. سپین مڼۍ وویل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون بلنه منلی چې د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. سپین مڼۍ د چهارشنبې پوره څرګنده کړه چې ماکرون د جون په 18 له ولسمشر ټرمپ څخه د ټلیفوني مکالمې پر مهال غوښتي وو چې پاریس ته ورشي او د جولای په 14 د جشن په مراسمو کې برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس ماکرون وروستی ځل د مې په میاشت کې په بروکسل کې سره لیدلي وو. د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. دغه مظاهرې وروسته تر هغې پیل شو چې یو تنکی ځوان مسلمان د جون په 22 په یو ورګاډي کې د چړې په ګزارونو وژل شو. په نوې ډیلي کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او د هند ملت پال حکومت د چوپتیا پر ضد شعارونه ورکول. له 2014 کال راهیسې چې د بهاراتیا جانتا ګوند واک ته رسېدلی، تر اوسه له 100 زیات مسلمان هلکان او سړیان په هند کې وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې وړي دا او ځینې نور خبرونه به هم غوړولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. اورلاندې په خبرونه کې اوري چې په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. افغانستان ته په دې وروستیو کې بیا د نړیوالو پاملرنه زیاته شوې ده. د ناتو په غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي؟
دوی غواړي چې د امریکایي د ځواکونو د اذیتېدو سره سم نور ناتو غړي هیوادونه هم اهم سرتیری افغانستان ته واستوي او هم نور امکانات مالی امکانات افغان امنیت ځواکونو ته برابر کړي.
په دې اړه مو د یو کار په نظر هم اخیستی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي لمن دی چې د روسیې او امریکا ولسمشران د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې سره وګوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبروو. په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع سرپرست وزیر کوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم بروکسل ته رسېدلی دی. د ناتو غړي هیوادونه او متحدان به په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو وغږیږي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
ټاکل شوې ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې د ناتو د 9 غړو هیوادو دفاع وزیران، د ناتو د هغو متحدانو استازي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري، او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي برخه اخلي. تر غونډې مخکې د ناتو له عمومي منشي سره امریکایي سی این بی سی تلویزیون مرکه خبره کړه. په دې مرکه کې ینس ستولتنبرګ وویل چې د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې وروستۍ پریکړه ونیشي.
وی ویل ډیسکس دی ایگزیکټ ټروپ نمبرز ات
اور موږ په افغانستان کې د ځواکونو د کرش مېری پاړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي. موږ یوازې د پاتېدو پر امکاناتو فکر نه کوو، ځکه چې موږ په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتو او هلته خپل حضور پراخو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ډېر تمرکز به د افغانستان د کمانډو ځواکونو پر روزنه وشي. همداراز به د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. افغانستان شاوخوا 12,000 کمانډو ځواکونه لري چې د افغانستان د حکومت د امنیتي پلان له مخې به د دې سرتیرو شمېر 2 برابر شي. روسه تر دې چې امریکایي پوځي چارواکو افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو د اړتیا خبره وکړه، د ناتو یو شمېر غړو یو دښمنه وکړه چې افغانستان ته به نور عسكر واستوي. واشنگتن به شای افغانستان ته د نورو پوجانو شمیر په خپل ستراتیژي کې مشخص کړي. ټاکل شوی دی چې د جولای میاشتې په ترڅ کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي. امریکایي رسنۍ افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو خبر ورکوي، خو د ناټو سرمنشي سلطان برکوي چې د ناټو راتلونکی ماموریت په افغانستان کې محارب نه وي او د ناټو ځواکونه به یوازې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته به سلام مشوره ورکوي او ملاتړ ته به دوام ورکوي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې بنن پر دې خبري وشي چې څرنګه د ناتو نه وشتغړي هوادونه او د دوی متحدان کول شي چې د افغانستان لپاره نور کوماندو ځواکونه وروزي. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې تر غونډه مخکې وویل چې ناتو به پر دې هم غور وکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي شي. به هم احمد شبر په دې اړه د امریکا د مریلند په پوهنتون کې له استاد شفیق همدم سره چې پخوا په افغانستان کې د ناتو سلاکارو مرکه کړې ده، په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې افغانستان ته څرنګه د نړیوالو پاملرنه زیاته شوې ده، شفیق همدم وویل
د ناتو سکرتر جنرال دغه خبره تایید کړه ومنه چې امنیتي اوضاع په افغانستان کې وخیمه ده. د هغې نه وروسته نه یوازې ناتو بلکې د ناتو ترڅنګ امریکا هم په دې موضوع کې په دې اندېښنه کې ګرځ ده، نو ځکه دوی غواړي چې د امریکایي د ځواکونو د ازیاتېدو سره سم نور ناتو غړي هیوادونه هم اهم سرتیری افغانستان ته واستوي او هم نور امکانات مالي امکانات افغان امنیتي ځواکونو ته برابر کړي.
که چیرته موضوع دا وي چې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی، نو ناتو ولې په دې باندې ټینګار کوي چې په محاربه جګړه کې به برخه نه اخلي او یوازې به روزنه ته ادامه ورکوي؟
په تاسف سره چې د ناتو دغه اوسنۍ ماموریت چې ده د افغانستان د حکومت سره په توافق باندې ولاړ ده چې دغه ماموریت یوازې د روزنې د مشوره ورکونې او د ملاتړ ماموریت ده، نو په دې لړ کې افغان حکومت ته لازمه ده چې د خپلو نړیوالو پارتنرانو سره بالخصوص ناتو او امریکا سره مذاکرات پیل کړي او دوی ته وهڅوي چې دلته په افغانستان کې نه یوازې ځواکونه ډېر کې بلکې محاربوي ونډه هم واخلي.
البته ناتو په تیرو غونډو کې هم د مشانو په غونډه کې او تر هغه مخکې تیر کال هم په خپلو غونډو کې ټینګار په دې کاوه چې په افغانستان کې به بیا محارب ماموریت پیل نکړي، لیکن بل لورته د افغانستان حکومت وایي چې یو 4 کلن پلان لنړیوالو سره دوی شریک کړی دی، امنیتي پلان چې د هغه په اساس باندې به مخته ځي. څه فکر کوي که چېرته په دغه 4 کلن پلان کې نړیوال له افغانستان سره موافقه وکړي، بیا هم کېدای نشي چې امنیت به بهتره شي؟
اول نه، البته د امنیت به بهتر کېدو امیدواری شته، خو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې هغه د کاونټر انسرجنسي یا د شورش سره د مبارزې دری اصلی شرایط دی چې هغه د یو سیمې پاکول ته شکول دی، ورپسې د یو سیمې تعمیر مجدد یا عمران مجدد او په دریم پړاو کې د هغه سیمې ساتل ده. بدبختانه افغان حکومت فعلاً د توانایي نه لري په اوله مرحله کې خو سیمه تصفیه کوي شي، خو د بیا رغونې او د دغه سیمې د استقرار لپاره کافي امکانات نه لري. په دغه 4 کلو راتلونکي ستراتیژي کې هم دغه یو وړاندیز افغان حکومت له خوا نه شوی چې دغه درې اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي. بل خبره هم دا ده چې د نړیوال ټولنې تعهد هم تر 2000 کال پورې ده، یعنی 3 کالو کې د نن د نن دغه نقدي مالی مرسته چې د افغان امنیتي ځواکونو ته کیږي د دغه میاد هم قضا کیږي. نو دې لپاره اړینه ده چې په دغه 4 کلن ستراتیژي باندې چې دا نه یوازې وسته پرې بلکې د 2000 کال نه وروسته هم باید دې باندې ټینګار وشي چې د نړیوالو ځواکونو بل خصوص ناتو مالی او هم چنن د دې د سرتیرو مرسته افغانستان سره ادامه ولري.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو شفیق همدمو چې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه چې دغه غونډه په د افغانستان لپاره څه نتایج له ځان سره ولري په دې اړه نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بروکسل کې د ناتو د غونډې په اړه که تاسو هم نظریات لرئ کوئ سیر سره شریک کړئ. د افغان بیسیم اته سواتله شمیرې له لارې کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ، په همدې پروګرام کې درته خپرو. خو اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان ته به غوږ شو.
په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې چې سرلیک دی د ډیورن کرخه د برتانیا میراث او د افغانستان او پاکستان د اړیکو ویجاړونکې. د دې لیکنې په وینا د پاکستان د جوړیدو راهیسې د ډیورن مسلې د افغانستان او پاکستان اړیکې پیچلې کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي ترنګلتیا د دې دوو ګوندیو اړیکې زیانمنې کړې، خو د افغانستان د اوسنی حکومت په شمول هیڅ حکومت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې. د مقالې لیکوال وایي دا کرخه چې افغانستان غیر قانوني او اجباري کرخه بولي د پاکستان لپاره ډیره مهمه مسله ده. د پاکستان د حکومت لخوا د دې کرخې په اوږدو کې د دیوال جوړولو وروستۍ هڅې د لیکوال په وینا د افغانستان له سخت مخالفت سره مخ شوې. د اوپن ډیموکراسي په نوم انګلیسي خبرونه هم د افغانستان په اړه لیکنه کړې او پکې په لندن کې د افغان کډوالو خزو ستونزې ته اشاره کړې. د خبرونه په وینا په لندن کې ډېری افغان خزي له نشاط پالنې، سکسیزم او په جبري توګه له حملې کېدو سره مخ دي. د خبرونه په وینا داسې ښکاري چې د برتانیي حکومت دغه څه په اړه چې رښتیا ورسره د خزي مخ دي د یو تصویر په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. خو لیکنه د جنوبي اسیا د روغتیايي ادارې د څېړنو پر بنسټ وایي په لندن کې د لومړي نسل افغان مهاجر د جنسي مسلو په اړه ډېر معلومات نه لري. د روغتیايي ادارې د لندن په څلورو بیلابیلو سیمو کې له سلویخت افغان خزینه او نارینه سړیو سره مرکې کړې او موندلې ده چې په دوی کې توکم پالنه له سکسیزم سره یو ځای څنګه د اجباري بردارۍ سبب شوي، او په لندن کې د ګڼ شمېر افغان ښځو حقونه څنګه د هغوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا تر پښو لاندې شوي دي. خبرونه وایي سره له دې چې په لندن کې ډېری افغان ښځې لوړې زده کړې لري، خواړ شوي چې په کور کې پاتې شي او ماشومان وسیږي. د لیکنه د عربي په نوم د یوې افغان میرمنې کیسه کوي چې د څلورو ماشومانو مور او د طب ډاکټر ده او یو څلوېښت کلنه ده. نوموړي ولس کاله مخکې لندن ته راغله او استغلته د کور د یوې داسې ښځې په توګه ژوند کوي چې خپله خوښي د ژوند په ټولو مسلو کې د کور د سړیو له خوښۍ سره تړلې ده.
نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د ښځو او د غراز د ماشومانو د حقونو په باب واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې په تیر کال کې پکې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو لړ د پام وړ پرمختګونه شوي، خو پر دې سربیره دا راپور وایي چې په افغانستان کې لا هم د انساني قاچاق د ستونزې په هواري ډیر کم معیارونه هم نه دي پوره شوي. اجمالاً په دې اړه په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره چې تر اوسه څه اقدامات شوي او کومې ستونزې لا پر ځای پاتې دي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان بلال صدیقي سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په افغانستان کې د انساني قاچاق د ستونزې په اړه وایي
افغانستان دا ورځې لاسته راوړل لري یو ځینې اقدامات ترسره شوي دي چې دا موږ راښایي چې د قاچاق د کمولو، خصوصاً د انسان د قاچاق د کمولو لپاره ځینې اقدامات شوي دي. اما متاسفانه اوس هم ځینې ناخوالې او مشکلات شتون لري چې عملاً هغې ته کې د ماشومانو په بشري حقونو وضعیت باندې او همدارنګه د ښځو په بشري حقونو باندې د بېلګې په توګه مثلاً اوس هم ماشومان په نښتو کې ښکېل کېږي او دوی عملاً استرداني دي. زموږ راپور چې نوی نشر شوی دی د ماشومانو د ماشومانو عمومي وضعیت په هکله، په دې کې نیوشت ماشومان په جریان کې دوه کلو کې زموږ په دفاتر کې ثبت شوي دي چې په امنیتي ځواکونو کې استرداني شوي دي. همدارنګه مخالفین د دولت هم د ماشومانو څخه استفاده کوي او دوی استخداموي. کله چې دوی استخدام شو دا عملاً
خاغلن صدیقی، په جنوري میاش کې د افغانستان حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره او همدارنګه له ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي په اړه ځینې قوانین تصویب کړل. دغه قوانینو له تصویب او د جوړېدو نه وروسته په عملي ډګر کې تاسو څومره اغیز ګورئ؟ یا په عمل کې دغه قوانین عملي شوي دي او په وضعیت کې بهتري راوستي ده؟
متاسفانه یو همدغه ستونزه زموږ په هېواد کې د قانون حاکمیت او روسیا ته خصوصاً د معافیت فرهنګ شتون ده. یعنې اوس هم موږ وینو چې ماشومان تشخیصېږي. موږ عمله وینو کله چې ماشومان په وسوالو نښتو کې یا په امنیتي ځواکونو کې یا د داعش لوخانو یا په وسوال مخالفینو لوخانو چې استخدامېږي، دا د قاچاق بېلګه ده چې متاسفانه تدقیږي. بل د بشروازي شتون ده زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه په مستقیم ډول ماشومان قرباني کېږي او له دوی نه جنسي استفاده کېږي او دوی باندې جنسي تېری کېږي.
په دې ریپورت کې د انساني قاچاق او لا ماشومان او لویان او خزو څخه دی ناوړه ګټه خستنی دی قربانیانو دی خوندیتوب برخه ته اشاره شوې ده. همدارنګه وای چې لزینو قربانیانو سره دی قاچاق دی قوانینو دی نرو خانتیا یا دی تشخیص دی سیستم دی نرو خانتیا لکبله دی جنایتکارو پتوګه چلن شوې دی بندیان شوې دی یا بندیان کیږي او محکمې ته راخل شوې دا اړخته موضوع تاسو سره ډول ارزوي.
متاسفانه در سیب ووسن ووسن شتیوری خوصن تا بیم تیمایتی باشیم که دین پانا که ووسن کافی مرکزی نمیشه چه من هر قربانیان چه دولت مراجعه که یا امنیتی و کشی و دارونه بخبان خبریگی متاسفانه کافی مرکز شتون میلیدی پاکستان که اونجین مرکز هم چشتون داری این روال مستاد بیستر مرسته که اما حالتا هم خدمات با هر کشنه دا چه مثل یا قربانی ضرورت داری متاسفانه په دې برخه کې د ښه ضرورت ده چې د افغانستان دولت ځینې مراکز او معیارونه سره جوړ کړي تر څو قربانیان لاغنه استفاده وکړي او په ځینو قضایا ځینې مواردو کې هم درد شتون لري او ممکن د اندېښنې وړ ده چې د قرباني سره د مسلم په توګه برخورد کېږي چې دا خپله د قوانینو سره مغایرت لري. دا هم ممکن د اندېښنې وړ ده او ځینې قضایا شته چې دوی سره د مسلم استفاده برخورد شوی ځینې اندېښنې
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی و
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر وای هلمند چې د روسي او امریکا ولسمشران به د راتلونکو اونۍ په وروستیو کې سره وګوري. سرګی لاوروف وای چې د جرمني په هامبورګ کې د جولای په 8 او 10 د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه دا ویل شته چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر پوتین او ترامپ خبري وکړي. په تیر بیا د سوریه په اړه چې د خبرو ته ډیره اړتیا شته. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
تمر چې ډانل ترامپ روسه تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر شوی دی د لومړي ځل لپاره له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف داسې اټکل کوي چې ولسمشر پوتین به د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د سرمشیزي ترڅنګ د امریکا له ولسمشر ډانل ټرمپ سره خبرې وکړي. لاوروف د چهارشنبې پر ورځ وویل دا به ښه نه وي چې دغه دوه مشران سره غونډه ونه کړي. دی وایي موږ د ارتباط د حقیقت پر بنسټ ویلی شو چې دا خبرې به وشي، ځکه چې دواړه ولسمشران به په یو وخت کې په یوه ښار کې په یوې ودانۍ کې او په یوې خونه کې وي، نو شاید دا به سمه نه وي چې دوی به خبرې ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر پوتین او د امریکا ولسمشر ترامپ ته دا ډیره مهمه ده چې د سوریې د جګړې په اړه وشخیږي. سرګی لاوروف بیا وویل چې د پخپله د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماته زنګ ووهه. هغه خبره بیا د امریکا له لوري افشا شوه چې موږ پرې وژغېدو. د اوس لپاره زه پرته له اوازې کولی شم چې دا تایید کړم چې د زنګ راته ووهه او خبرداری راکړ چې متحد ایالات داسې معلومات لري چې د سوریې د حکومت له لوري د کیمیاوي وسلو و بل احتمالي حمله د سوریې د خلکو پر ضد طرح شوې ده. تر دې مخکې د کیمیاوي وسلو د استعمال مسله د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس کړی وه چې داسې ښکاري چې د دمشق حکومت د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې د امریکا خبرداري ته جدي پاملرنه کړې ده. تمه ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې او د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې پر مهال د سوریې پر وضعیت خبرې وشي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
ازادي رادیو اوري و بجي او 15 دقيقه کېدون کې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ناتو د نهویش غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. تر دې یوې ورځنۍ غونډې مخکې سی این بی سی امریکایي تلویزیون ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې اصلي تمرکز به په دې وي چې موږ څرنګه کولی شو د افغانستان ځانګړي ځواکونه وروزو، همداراز څرنګه هوایي ځواکونو ته پراختیا ورکړو. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر له افغان چارواکو سره خبرو لیدنو ته دوام ورکوي. جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درسي سره وکتل. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کېدو یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیک مار ګابریل له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون پالو وغوښتل چې لګول شوی اوربن وغځوي او زیاتوي چې هغه کولی شي او سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل ماکرون بلنه منلې تر څو د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. او د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هېواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. ازادي راډیو اوري او سم د ژوند رنګونو یو نوی برخه خبرو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
انا نوم کوم دا اندانو پښتې کېټله
کدا لکم زه راټولې
دا ډیرانو نه
به څکه
به غوغان ته چو به غوغان ته مې د کوو به مور مې چي ورته
نو ولې نور شې نسته چې ل ډیرانو د اندانو پټو کې راټولې وای
نور کوم دا کار د کنه نور چې کومال ته بوس نه لرو اندا راټولې ورته چو بیگانه
څومره مال نه لرې
شپګ
چیرته مساتلې دي
سرته پی سره
چې مساتلې
څه کې غوغان دی ورې دي
نور چې ورکوې
نور بوز ورکو ډوډې ورکو نور ارداو ورکو بس
بیا بهر خوده مال نه پیای
نه
ولی
نور جبن ولاړو
په کار خوده چې دا بهرم بوزې په شنو ځایونو کې او پیای
شنه ځاین نهسته وډونه نهسته اوس کنه
د کابل خار کې بخین د سشن ځای نه څه چلته بوزه
ولی نه تمنګ خپل جبن یا خوشي دی غران کار دی
د ځین خلک کړه مالو نډر وਹੀ کنه چې لګم شوخیو کې بس لخت ورتنی ولی تخوې وਹੀ نه
نه
پټو کې چرټولوي څنګه راټولوي
په ډیرانو کې په لاس راټولونو په چی شي راټول کو
انیل تخ بیا نور د شان چې هغه پاک نه دی کنه د خمو جامع خیرنوي تاوان درته رسوي
کال ته به لاس پاک ځانونه میجر شه کو او مال ته نجوم مخن نو چې یو هغه اندانو پستکی ټوله نور خو چانه کنه غلا کنه هغه کو ام دا یو اندانو پستکی تینا ټوله ډیرانو نه
دا اندانو د پټکو ترڅنګ نور شانم راټولوي
او دا کلی دا مامونه دا شنه ترکاریار شه راټولو او کچالو مچالو دار شه راټولین دا
دغه دی ورور دی
دا می ماما زید دا کبار تر سره راغله
دا ډیر شوخ نه ده
شوخ دا ډیر کور کې خپل مور باندې وار کې پلار ته ځکه دی گئی
ترا شرحته وای دی
نه
نوم دې چي دا
شفی والا
ها نو قوارین خو ډیر شوخ کاری
و دا الله بری
مننه
دا نن مکتب کې دی
دا و دې جون رنگونه او دا هم تاسو ته پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې لارې مراسته ولیدې. بشیر حبیب زیل لوګر له ازر څخه لیکي باید خارجان افغانستان ته رانشي که چیرې راشینو جګړه به نور هم زور واخلي. قدیم له پکتیا ولایت لیکي چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د سرتیرو رالیږل افغانستان ته سم کار نه دی، دوی باید تجهیزات او وسایل اردو ته راولیږي. محمد رحیم شرافت د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي که امریکا غواړي چې په افغانستان کې امن راشي نو د دې هیواد ځواکونه سم وروزي.
تاسو پیغامونه چې د موضوع په ارتباط مو راستولي او کور مو ودان پیغامونه زیات دي زخت زیات دي مګیم هر مرو په نور پروګرامونه کې درته لولو خپم دي سره د خبري مجله هم پاتې ورسې ده زنوري اسنوري تاسو اجازه وړم مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس تاسو پارم عباس فکر اخلاص
تشکر نوری اسنوری خسته نباشین سلام و